اړه شوې او غختلي ګامونه مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چی خبریالی کوم، کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سر می دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوړول در طول کوم. کله چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم میاشتی پا کور ناستم، پا دیه تو میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سر مخ شوم، جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چی وست بیا دند توارزم او دمگری کار کوم.
دست به انجنر میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان و فوایی چی د جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریالانو پا تیر بیا خزینه و تا جورنالستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مون.
پرختیا چه وس کار سخت شوایده، نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې پراپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غوندو توار شو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتی دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي، له خبریالانو په تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنن.
و افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پیل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمی داشت که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړوري ژورنالیست لقب می پداس حال کې واخص چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزه ته دوام ورکوو. اطلاعات ته نه لاسرسي او له خبری غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبری غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي دی مسئولین غوگونه تا ورسوی.
اما تو که با دکتر انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زنم نیاز داره تا سره زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته دا زمینه نه ده برابره چې دوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوزګاره شوې وایي په ډېرې سختۍ خبریالي پیل کړه، خو اوس په کور ناسته ده.
ټولو ته پته ده چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونز سره مشکلات سره یو مرمنه یا هم یو جنې په دې باندې توانای پیدا کوي سره د ورسنې کې کار وکي او ول تخپل ځان جای پیدا کی اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفې دوه ممانعت د ټولنې له طرفې سه په ټولنه کې خلک په دومره خستر غباندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نور نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه ارڅ برعکس دی. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولې دي، تر یو جای جایګي رسولې دي، تر څو کولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع او زمينه په خپل برابر کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود د دستور ته د افغانستان ټولنې ته داسې و ټولنه چې هغه یو سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما په خپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې مېرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. نور د خزینه کارمندان دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم وضعیت داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وسه سوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې خزینه خبریالانو دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث سوي دي چې اکثره خزینه خبریالانو په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وزه پخپله بیکاره یم، وزګار یم. طبي خبره د شکل کار کوي خو یو سبب پیدا کوي او شکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي، حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بلخوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي، کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه وته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې ځایونو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله د سوي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکارۍ، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي، او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابره سي. یا دا ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوی وسي، همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان چې دلته پاتې دي باید بې سرنوشته ونه اوسېږي، په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې، البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي. متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي، د کار ساحه په ښځینه وو باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شعارونه ورکوي، دوی خبرې یوازې تر شعاره محدودې نه وي، بلکې دوی خپلو شعارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله آمنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي، د ژوند ډیره برخه یې په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاري میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې یې ګاللې دي، او هغو خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
د 15 د فبروري د 2003 کال و. ما د کلیر میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 15 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پیل وکړ، بالاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته ردی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې، دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سب کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یوې ژورنالیست په صفت، وروسته د درېو څلورو میاشتو د ایډیټرې په صفت، وروسته د یوه کار نه د مجلې د مرستیالې په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو هم ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صاب یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله، مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته ووایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې.
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوصي ټکسي ته به مې چې لاس ورکړو چې خبرې مې ورسکه چې فلانې ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوی ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی طولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما حقا مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پوری زه خپل وجدان ډیر راحت سازم چې دا هغه مایک لاله ما د خپل ټولنې واقعیتونه او حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود زما په ټولنه کې. او اوریدونکو براتل د رادیو شاته کله به خبرونه ختم شو از موږ لیدو ته ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره مغه او تر ننه پوری د خاطرې د ما په ذهن کې ژوندې دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ار شوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، درته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن نه می دی خلکو نه لري
رازو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او د یو خبريال سي تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډیر زیات ستونزې مخې ته ورته راځي ل خپل تجربه راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او تر ټولو زیات سخت ستونزه درته څه و
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډیر ستونزمند دی نارینه او ته بیا خځو ته خو ډیر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مقاللې زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې 12 کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې اقتصادي د تحقیقي ګزارشونو د ورځنیو خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول 12 کسه ښځینه و ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تلل زما همکارانې د ډېرو ستونزو سره مخ وي اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لرئ ډېر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتی ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده مرسته کېده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل خزینه او ته دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی دغه خو که هره ورځنی نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخابات وشولو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډېر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډېر زیات و او ډېرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډېر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړله اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی ده د بیان ازادي محدوده سوې ده ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده کومې ژورنالیستې چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای سي تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپله روحیه له لاسه ورنکي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړه یعنی ونه وایي چې موږ نسو کولای
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تایکرو یا مو هغه کې قدمونه کې خول ډېرې ستونزې وي زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنکي که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختمیږي او بیا به هغه دګر چې د خویندو د رشد د خویندو د تعلیم د خویندو د تحصیل د خویندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خویندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډېرو مشکلات و ستونزو سره دی تر دی چې موږ شاهدان دي دو چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه ګزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کیږم. وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور ګزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نورو هغو کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خودسه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي، یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه آزادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلې مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپلی واکمنی سخه و روست شاو خواه دیرش امرونه دی خزو پا علوان صادر کرل، چی پا دی امرونو که پر خزینه خبریالانو باندی دی ماسک اغوستل هم جبری اعلان کرل. دوی دی واک لولکی و روست لمرای لشپگم تولگی سخه دی پورت از دکون که پر مخ ده خوانزوی و دروازی بندی کری. خزی لکار سخه ما نشوی، دی سفر پر وقت دی محرم خبر حتمی شوه، اجاب اجباری شو. ورزشی کلپونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته خره غلست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایي. د عناصر دوري سیستم یا پیریډیک سیستم آف د ایلیمنټس وایي. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، پاول کدن کې باید د عناصر دوري سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومیدي، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي، چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري، چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته وي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دوري جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وایي، چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرون الکترونی د انرژي شکته نیولې دي، چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت، یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی، هغه هم د په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغه پور بتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی، د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي، چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی، چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پاج او درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خب خون کی د عناصر د درس په دوام مکتا د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مولوست.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذرو د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکر د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفوس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک د اسکا وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چېرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغوی غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یا ښکته دي. بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي. نو خو بهترین د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مواردل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقه په جوړش کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مې فعالیت کې خپل اړوندو الی پاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربل د الی سایکلیک مرکباتو په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درو ګروپونو ویشل کیږي. کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نام سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې چې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو ایکسان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر ټولو څخه پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د دوه څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې کو زاویہ شپتا درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د گاستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره د دې استحصال سره تور سره دی. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه کیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده منفی دردش درجه د سانتیګریټي او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادې چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتلې د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت مې سره دي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چ دای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا او زنجیر ته د قانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته نومې شوتنه لیدلای شو. هم همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په شه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس تر ځي او په سنت کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سری یادیږي چې ماده له پلانټ ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګوني اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شودن د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نومې شوتنه او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پر اتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويشت غواژونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې تخپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.